درنو اوریدونکو السلام علیکم دا سړی رادیو یو بل خبرونه تموز اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام لرو د راپورونو ترڅنګ د کابل ورسپانو تکتن هم کو خو لوبړی د دې سات خبرونه په کابل کې په ګرځېدو د بندیز مقررات لنن څخه سختی شي. د عامه روغتیا وزیر له کورونا سره د مبارزې لپاره له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه او د کورونا له خپرېدو وروسته د ایران پارلمان لومړی غونډه وکړه. د خبرونو تفصیل تاکل شویده چه سلگونه پولیس دن پا کابل شار که ده کرونا وایرس تخبری دو ده مختیوی لپاره گرز بندیز عملی کری. ده افغانستان ده کرونا چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون پا کابل که وویل دی وای د 1400 کسانو او 1400 موټرو په مرسته به که خدای کول سبا په هیڅ ډول په کابل که پرته له هغو کسانو چې اجازه ورتشته د خلکو تګ و راتګ نه وي. د ښاغلی اندرابی په وینا روغتیایي کارکونکي امنیتي ځواکونه رسنۍ د بانکونو کارکونکي او د مخابراتي شبکو کارکونکي له دې بندیزه مستثنا دي. همداراز هغه کسان چې خوراکي مواد پلوري. تر دې مخکې حکومت د مارچ په 28مه په کابل کې ورته بندیز د دریو اونیو په مخه اعلان کړی و چې تر ډیرو خلکو رعایت نه کړ. د سه شنبې د ورځې د شمیرو له مخې یوازې په کابل کې 3 تنه په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او په ټول افغانستان کې دا شمیره 423 ته رسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر پر طالبانو غږ وکړ چې له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره اوربند وکړي. فیروزالدین فیروز دا خبره پرون په کندهار کې د کرونا وایرس د تشخیص د لابراتوار د پرانیستو پر مهال وکړه او ویویل چې د کووید 19 اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ولس همکاري وکوي.
نننم راغلی یم، تجهیزات میم راوړي، امکانات میم راوړي، خو پیام داده چې نه تجهیزات به در پورې، نه امکانات. که تاسو همکاري ونه کړئ، تاسو یو بل سره همکاري او مونږ سره د مونږ خبرې پیامونه ته په جدي توګه توجه ونه کړئ، دا مرض به خدای نخواسته ډېر خرابي وکړي.
په کندهار کې د کورونا وایرس د تشخیص لابراتوار د سل کسانو د وینې د معاینې وړتیا لري. په دې لابراتوار کې به د زابل، روزګان او هلمند ولایتونو د کورونا مشکوکې پیښې هم معاینه کیږي. د هرات د کورونا وایرس د تشخیص د لابراتوار ستونزه به نن هواره شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله معیار تېر ماښام وویل چې د چهارشنبې په ورځ به د هرات لابراتوار ته پلاستیکي ټیوبونه واستول شي.
موقع احوال نه ورکړی داسې حالاتو کې هغه سټاک چې خلاصېږي باید مخکې د مخکې همغږي وکړي. دلته نو ستونزې د مدیریت دي چې محلي مدیریتونه دلته مشکل ایجادوي.
په هرات کې د دوشنبې له ماسپښین راوروسته د ټیبونو د نه موجودیت له امله د کرونا ناروغانو د تشخیص چارې په ټپه درېدلې وې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ وایي چې نږدې 500 ډاکټرانو ته به له کرونا وایرس څخه د ژغورنې وسایل چمتو کړي. دا هغه ډاکټران دي چې د روغتیایي تجهیزاتو او درملو لپاره یې اعتراض کړی و او بیا د لنډې مودې په مخه نیول شوي وو. دغو 30 ډاکټرانو د دوشنبې په ورځ په کوټه کې مظاهره وکړه او پولیسو توقیف کړل. د بلوچستان ایالتي ویاند لیاقت شهواني وویل چې دا ډاکټران په همهغه ورځ بیرته خوشې شول. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې روغتیایي وسایل او له ویروسه د ځان ژغورنې تجهیزات یې کوټې ته استولي دي. یو شمېر نیول شویو ډاکټرانو پرته له دې چې نومونه یې واخیستل شي ویلي دي چې له دوی سره پولیسو بد چلند کړی دی او پولیسو یو شمېر ډاکټران وهلي دي. دغو ډاکټرانو له ویرې نه غوښتل چې نومونه یې افشا شي. د ایران پارلمان د سه شنبې په ورځ وروسته تر دې خپله لومړنۍ غونډه جوړه کړه چې په دې هیواد کې کرونا وایرس خپور شوی دی. تهران پرون وویل چې نن ومه ده چې په پرله پسې ډول په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر په ایران کې په کمېدو دی. د ایران پارلمان 290 غړي لري چې درېیمه برخه وکیلان دې غونډې ته حاضر شوي وو، خو د پارلمان رئیس علي لاریجاني نه و، ځکه چې هغه تېره اونۍ په کرونا وایرس اخته شوی و. د اروپای اتحادیې د مالی وزیرانو نن چهارشنبه د اروپایي هیوادونو د اقتصادي ژغورنې پر پلان د اختلافاتو د حل کولو لپاره خبرې وکړې. د دغو هیوادونو اقتصاد د کرونا وبا بد ځپلی دی. د اروپایي اتحادیې د رئیس ویندوی لویس ریګو پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د کووید 19 په وړاندې د اروپایي اتحادیې ستره اقتصادي پالیسي ښه په مخ روانه ده خو لا نهایي شوې نه ده. ټاکل شوې ده چې نن سهار د مالیې وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته جزئیات وړاندې شي. د اروپایي اتحادیې د مالی وزیرانو پرون د ویډیو کانفرانس له لارې خبرې وکړې. روسي او قطر د فوټبال د نړیوال جام سیالیو د حق د ترلاسه کولو لپاره د میلیونونو ډالرو رشوت ورکولو تازه ادعاوې رد کړې. د امریکا د عدلیې وزارت د تازه تور پر اساس د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون چارواکو د دې لپاره چې په 2013 میلادي کال کې په روسیا او په 2022 کې په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته رایې ورکړي رشوت اخیستی دی. په دواړو ځایونو کې د فوټبال د سیالیو سره د موافقې په اړه له ډېر پخوا راهیسې پلټنې او آوازې روانې دي، خو په تازه تور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو د دواړو جامونو په اړه نوې مستقیم او رسمي تورونه لګول شوي دي. قطر دا ادعاوې په کلکه رد کړي او روسیې ویلي چې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام حق یې یو مخ له قانوني لارې ترلاسه کړی و. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې خبرې له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي. طالبانو خبرداری ورکړی چې خپل تخنیکي پلاوی به بیرته له کابله ور وغواړي، خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله مند چې پر ستونزو سربیره به بیا هم د بندیانو د تبادلې خبرې مخته ولاړ شي او د سولې پراخو خبرو ته به لار پرانستل شي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د طالبانو تحریک له افغان حکومت سره د زندانیانو د تبادلې پر سر خبرې ودرولې. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین تیر ماښام په ټویټر کې ولیکل چې د سولې د لاسلیک شوي توافقنامې له مخې باید د طالبانو زندانیان مخکې خوشي شوي وای او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شوي وای. خو د شاهین په وینا چې د دوی مخالف لوري د بندیانو آزادېدل پوری لاس ځنډولي او د سولې له توافقنامې سرغړونه کوي، چې له همدې عمله طالبان سمدستي له کابل څخه خپل تخنیکي ټیم بیرته ورغواړي. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل پر طالبانو غږ کړی دی چې د سولې بهیر مه ګډوډوي او بهانې مه ورته لټوي. ښاغلی فیصل ازادي راډیو ته پر اډیشه دی بیان کې دا هم ویلي دي چې حکومت د سولې په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دی او له طالبانو سره د بندیانو د خوشي کېدو پر سر خبرې حساسې مرحلې ته داخلي شوې دي، چې له دې خبرو د طالبانو په شاتګ دا معنا لري چې مخالف لوری د سولې د خبرو په برخه کې جدي نه دی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته تېره شپه ناوخته وویل چې لا هم هیله شته چې د زندانیانو د تبادلې چارې به مخته لاړې شي.
دغه مذاکرات د بندیانو د خلاصون پروسه د دواړو تخنیکی ټیمونو درمنځ درېدلې ده، خو زه یې لمندم ان شاء الله چې دا پروسه به شروع کیږي او بل اخره به د بندیانو تبادله هم پیل کیږي د دواړو طرف نه، او والا دی وکړي چې دا باعث دی وګرځي چې واقعا هم یو صحیح بین الافغاني مذاکرات ته هم لاړ شو.
د طالبانو د ریکسیس تخنیکی پلاوی او د هغوی دوتنو نورو د افغان حکومت له استازو سره تیرونی په کابل کې د زندانیانو د تبادلې پر سر خبرې پیل کړې. ټاکل شوی و چې دا تبادله د مارچ په لسمه شوی وه. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د طالبانو تخنیکی پلاوی د یو شمېر هغو قوماندانانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې په وروستیو کلونو کې دې کسانو په ډېرو خونړیو بریدونو کې لاس درلود. د دې مذاکراتو له ماتېدو سره شاید په افغانستان کې شخړې زیاتې شي او ممکن هغه پلان ته ګواښ پیښ کړي چې له مخې امریکایي پوځیان له افغانستانه وځي. د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو چې له مخې امریکایي لوري موافقه کړې ده چې خپل پوځیان به د 14 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه باسي.
و موریدل چې طالبانو د بندیانو د خلاصون پر سر خبري ځنډولي او خپل پلاوی له افغانستانه بیرته ورغوښتی دی. د امریکا د استازو جرګې دوه غړي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په شوې موافقه کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه حتی یوه کلمه هم نه درغلی. دوی دا سرګندونی داسې محل وکړي چې د افغانستان د بیا رغونی لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش وویل سرګندنه ده چې امریکا به د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته د افغان ښځو د حقونو ملاتړ ته څنګه دوام ورکوي. له بلې خوا د کانګرس ښځینه غړیو په بین الافغاني خبرو کې د ښځو د پوره او معناداره ګډون غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د کانګرس د استازو جرګه کې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې مشره جمهوری پالې کارولین بی مالونی وویل ډېره خوشینه ده چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په شوې موافقه کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په اړه حتی یوه کلمه نه ده راغلې. د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش په کانګرس کې د څرګندونو پر مهال وویل دا تر اوسه څرګنده نه ده چې متحد ایالات به د خپلو پوځي ځواکونو له ایستلو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ ته څنګه دوام ورکوي. میرمن میلونی وویل طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ پر مهال ښځې په بېرحمۍ ځپلې او په ټولنیزو چارو کې د ګډون اجازه یې نه ورکوله چې دې کار په افغانستان کې ټولنیز پرمختګ زیانمن کړ. په هیواد کې دننه هم د ښځو د حقونو فعالان وایي دوی نه پوهیږي چې که طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شي له ښځو سره به څه ډول چلند وکړي. له دې فعالانو څخه پلوشه حسن وایي د دوهې په موافقه کې د ښځو مسله له پامه غورځول شوې.
امریکایي اړخ د شروع نه د ښځو حقونو او بشري حقونو ته تعهد نه خود او دا مسایل بین الافغاني خبرو ته پریښودل. او له بلې خوا نه د افغان حکومت هم داخلي مسایلو سره مخامخ ده او له بلې خوا نه بین المللي فشارونو سره مخامخ ده. په دې وخت کې زه فکر نه کوم چې د ښځو د حقونو دفاع څه باید سوی وي، شاید په غرقه مونسي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش د دفتر یا سیګار غړو د کانګرس د ملي امنیت فرعي کمیټې ته وویل د امریکا د نوې ستراتیژۍ په رڼا کې یو ناڅاپه له افغانستان سره د بهرنیو مرستو بندیدل ښایي د ښځو د حقونو په ګډون په افغانستان کې د ټولنیزو بریاوو د له لاسه وتلو باعث شي. د همدې کمیټې مشر ډیموکرات سټیفن اف لینچ د دې سرګندونو له اورېدو وروسته وویل دا به د متحدو ایالاتو پر ضمیر د ننګ یو داغ وي چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د څه باندې یو میلیارد ډالرو له لګولو وروسته بیا هم طالبانو ته اجازه ورکړي چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې شوې بریاوې ناکامې کړي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس د ښځو ټولنې په یو لیک که د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو څخه غوښتي دي چې دا په ډاګه کړي چې متحد ایالات په افغانستان کې د ښځو د حقونو کلک ملاتړ او په بین الافغاني خبرو کې د ښځو پوره او مانادار ګډون غواړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به هم خان محمد سین درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلې دي.
ویسا ورسپانې خپل سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړې، آیا د سولې بهیر په نیمه لار کې بیرته په شا روان شو؟ وړاندې په سرمقاله کې راغلی واقعیت دا دی چې حکومت د دغه بهیر د ځنډولو او ان د شنډولو هڅې کوي. سرمقاله لیکونکی لیکي اوس پوښتنه دا ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې برخلیک به څه کیږي. ویسا لیکلی که دا امریکا د سیاسی چارواکیو سرګندونو ته ځیر شو، ظاهرا په دې ټینګار کوي چې د حکومت سیاسی لانجې باید زر حل او ټول شموله حکومت جوړ شي. خو په باور جنرال میلر او نور پوځي چارواکي به ډېر پر دې زور راوړي چې دوی به د پخوا په سیر د طالبانو خلاف د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د سر مقاله لیکونکي په باور دغه دوګونی چلند بدګماني زیاتوي او په خبره زمونږ په سیاسي لانجو او د سولې په بهیر کې هم امریکا تر اوسه پورې داسې اهداف تعقیبوي چې تعریف شوي نه دي. د سر مقاله په وروستۍ برخه کې راغلی چې که سیاسي جوړجاړی ونه شي او له طالبانو سره د سولې بهیر بیرته شنډ او ناکام شي، پړه به پر غني، عبدالله، طالبانو او په ټوله کې پر افغانانو وي. قربانی او درانه بایه بایه مظلوم افغانان ادا کړي او امریکا او متحدین بایه د لوبې په بل پړاو کې بیا هم برلاسي روان وي. هیواد دولتي رسپانې بیا ټینګار کړی چې طالبان د سولې لپاره د اوربند وړاندیز ومني. وړاندې په سرمقاله کې راغلي سره له دې چې د سولې لپاره ټول فرصتونه رامنځته شوي او د کرونا وایرس هم بله انساني ضد او بشري پدیده ده، نو په ملي او نړیواله کچه له طالبانو غوښتنه کیږي چې نور وینه تویونه بند کړي او د سولې له بهیر سره